ستړي مشه له واشنگټن دا پروګرام هلو وی وېده زه رحمان بنرم نن د مې د میاشتې شپږم نیټه ده ملګری ملتونو وای افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو د قطار په سر کې دي چې له شدید لوګي سره مخ دي جګړه ځپلې افغانستان بیړنۍ مرستو ته حاجت لري افغان کورنۍ مجبوریږي چې د ولور د قرضدارونو د ځان خلاصولو او د اولاد نورو ضرورتونو پوره کولو لپاره خپلې وړې لونه واده کړي د وایس اف امریکا انګریزي څنګه په خپل ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د غربت په وجوه د عمره جنکو ودونه زیات شوې دي موږ سره هم د دې ریپورت لیکونکي د بي او اي انګریزي څنګه خبريال اکمل داوي ملګری کیږي اکمل داوي صاحب سړي مشه
مننه بونه راسه خوشاله مستاسرم
اکمل داوي صاحب تاسو ریپورت ډیر تفصيلي دی او موږ به باس کو سوالونه بدرنه کوم خو لمړی سوال دا دی چې دا کم ریپورت تاسو ورکړی دی داسې میندې سمره دي چې هغه خپل وړې لونه د خپل کور د ضرورت لپاره ودوي
مننه بونه راسه لاغورس په افغانستان کې راغ اقتصادي کرکیج او بشري کرکیج را منځ ته وي د ملګرو ملتونو او د دین نور خیریه مؤسساتو د یوې وروستۍ ارزونې پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې لږ تر لږه یو سلو یو زرو کورنیو خپل کوچنی انجونی په ولور کې ورکړې دي یا یې د پور د خلاصون لپاره لکه تاسو یادونه وکړه ورکړې دي نو دغه وروستۍ شمېره چې په تیرو اتو میاشتو کې موږ یو لکه شل زره څخه ډېرې انجونې ماشومان ورسېوي دي البته یادونه باید وکړو چې په عمومي ډول د انجونو ودول د کوچنی انجونو ودول په افغانستان کې کومه نادوده خبره نه ده
وبخه زه دغه طرف تر اعظم تاسو نه پدې تاسو کوم خدارته وای چې دا چې کم کم عمر جنای جنکې دي د دې عمرونو سمره دي یعنی سمره کم عمر جنې واده شوي دا تر کم عمر پورې
مختلف عمرونه کې دي لاسو کالو څخه انجونی چې ودسوي دي تر شپارس ولس کلونو پورې البته دا باید په پام کې وساتو چې د افغانستان د تیر حکومت د مدني قانون پر اساس باندې انجونی حداقل باید د شپارس کالو یی چې واده وکولای شي لیکن د انجونی په افغانستان کې نن سبا ودسوي دي چې عمرونه لاس کاله یو ولس کاله دوه ولس کاله چې هغه په نړیواله سطح ماشومان ګڼي
او د دې کې دا وایي چې کورنۍ زیاته رقم شامل دي یعنی هغه کورنۍ چې په کور کې سړې نشته دي یا په جګړه کې منشه وي دي یا خزه یوازې ده کنه هر افغان په دې کې شامل دي
په دې کې مختلفي کورنۍ دي خو لیکن هغه اساسي وجهه د ټولو داده چې اکثره بے وزلی نادار کورنۍ دي یعنی غربت دي چې په افغانستان کې سبب د دې ګرځي چې کورنۍ خپل کوچنی انجونی د ولور راخصل لپاره واده کی نو داس کورنۍ ست چې په هغه کې وازې و کونډه ده او نور د کم عاید نه لري چې خپل ماشومان وساتي د لوږې څخه د وټولو لپاره د خپل ماشومان ودی داس کورنۍ هم ست چې په هغه کې نارینه یا پلار سالی کې یا په مخدره تو کاخته دی یا موتا مایوب دی یا کار نه لري به روزګاری د عموما نه خوښ خو چکالی دی د بل خواته اقتصاد ضعیف سوی دی نو مختلف کورنۍ دي خو اصلي وجه غربت
دا وایي چې تاسو په خپل رپورت کې ویلي دی تاسو اوس موږ ته مو ویل چې تیر شوی حکومتونو کې د واده عمر شپږ سکاره حد مقرر وو اوس دغه حد ختم دی یعنی داسې کوم قانون نشته چې د کم عمر جنې د کم عمر پورې واده امکان لري چې وشي
که څنګه بخوانی حکومت په قانون کې دا درج کړی و چې انجلی تر شپارس کلن د مخابرات واده نه سي لیکن موږ تاسو په افغانستان د غونډې او هیواد کې چې خبرې کوو الته ودونه نه راجستر کیږي له رسمي حکومتي اداراتو سره یعنی کور دنه نه واده کیږي یو ملا راول کیږي نکاتړل کیږي او دا هیڅ رسمیت نه پیدا کوي او نه هم حکومت د خلکو په کورنۍ چارو کې لاس وهنه کوي نو په خوا هم د انجونو واده نه کېدل نن سبا چې قانون وضاحت نه لري نو موږ د امریکا جغ له خوا څخه د طالبان نو له چارواکو څخه پوښتنه وکړل چې آیا انجونی د ودیدلو لپاره کوم عمر سره چې هغه باید په پام کې ونیول شي نو د افغانستان د امر بالمعروف د وزارت ویان مشتویل چې هر کله چې شرعاً یو انجلی بلوغ ته ورسیږي هغه د واده وړ ده او له کارپوهانو څخه له صحیح کارپوهانو څخه چې موږ پوښتنه وکړه هغه ویل چې انجونی په افغانستان کې معمولا له لسو یوولسو کالو څخه نیولې تر څوارلسو کالو پورې بلوغ ته رسیږي نو کله شرعي اړخ چې طالبان ورته ټینګار کوي وکتل سي نن سبا په افغانستان کې د لسکلینی او لسکلینی د انجلی واده جایز ګڼل کیږي.
دا وایي دا تاسو چې کوم خبرو کړل د امر بالمعروف و نهي عن المنکر چې کوم وزارت ویان دی صادق حاکمی نه تاسو پوښتنه کړې ده په خوا خو تاسو د افغان ټولنې نه ټوله چې د پنړۍ کې دا غوښتنه خبرې چې زیاتره وخت د عمر د تاریخ د پیدایش د زیګون نیټه چې د لیکلو ریواج هم نه وسوم پلرو پروتوسیمو کې د ریواج ویل کېږي چې نشته دی د هلک پاکل چې روزي به نیوي د روزو وخت پراغې نو هغه ته به قتل شي مليسب تبه خو چې ترخ یشن نه یا شوند شته شوی دا نو یو روزي د نسی بل دی پرېګ دی دا د څنګه معلوموي چې جنیوس بلوخات رسیدلې ده د دې سره کوم ساينسي لار ده کنه دا د جنۍ وجود ته ګوري کنه مور پلانو تپوس کوي دا معلومات څنګه دی راټولې
هغه کورنۍ چې خپل ماشومان ودون ته ورکی ل ناچاري او بیچارهګۍ څخه چې ورکی شاید دغه سي پرونه ته پام ونکړي او تاسو خبره کامل انسان د افغانستان کې د زیږون ثبت نه کیږي یعنی خلک نه پیری چې څوک کومال کې تاسو دي اکثر خلک د هویت تذکرې نه لري پیژن پانی نه لري یوازې مور د چې په کورنۍ کې کولای شي د خپل لور د بلاغت تایید یا رد وکولای شي وکړي یوازې نه لاره چې د انجلی عمر ور باندې تخمین کېدلای شي دغه چې انجلی بلوغ ته رسیدلې ده کنه او په وجود کې فزیکی کم بدلونونه چې پس له بلاغت راځي هغه په نشه سي نو دا سي انتباه خسبل کېږي چې ګواکې انجلی د واده ورده اما دا چې څارواکي ووسی او یو واده ثبت راجستر سي او پاره د هر فرد د نارینه او د سوزي د پیژن پانی اسناد وکتل سی او دغه پر اساس باندې چای تر سره سی دا متاسفانه په افغانستان کې نه فیزل دغه اصلي دلیل دی چې د ماشومانو
پدونه ډیر پراخ دی په افغانستان کې دا وایي چې زمونږ د خبرونې داسې ظلمي او پیغلي هم ګورو چې دا خو همرونه به د شلو کالونو کم یو کې دي چې هغه د ټول افغان پښتون قام چې کم رسمونه ریواجونه دي پاګې باندې ډیر معلومات نه لري دا تاسو زکه کوم او تاسو زاره چې تاسو په شروع کې وویل چې بے وزله حاجتمند کورنۍ خپل ماشومان لونه د کور د ضرورتونو په خاطر ودوي د دې مطلب څه دی او یعنی د پیسو ورکوي او د کی اول ټکه دی ولور باندې هم زمګلیدون کې اوردون کې پوکای
مننه او هیڅ کورنۍ شته هیڅ مور خپل ورونه غواړي چې خپل یو ماشوم انجلی یو زړه سړی ته یو د پخو عمر سړی ته یاد او بل ځوان ته واده کی واده په فیزیولوژي ډول باندې په فیزیولوژي له اړخه چې موږ ډاکټران سره خبرې کړې دي اړتیا دي تر چې انجلی تر شلو کالو هاخوا ته واده وکړي ولی په دغه لاس کلنی تر شلو کلنی پرې د انجلی واده وجود چې دی لکه د نارینه او د په واده کې دی په خپل ډیرو د سي غذایی اړتیا او ضرورت لري چې هغه خپل په ځان کې پوره کړي وجود یې واده وکولای شي تر چې د شزي وجود دی ته چې هم توسي چې بل وجود په خپل ځان کې وپالي او ماشوم وزیر دی کله چې د یو انجلی خپل وجود نه رسیدلې په سمار نه رسیدلې او هغه امیدوار رسید دغه سبب ګرځي چې په افغانستان کې تاسو ویني چې د مایندو د مینې کچه ډېره لوړه ده په هر سل زرو ولادتونو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 2500 مایندې مړي او یو دلیل دا دی چې مایندې د دې وسته لري چې ماشومان وزیر شي بل تاسو د ور یادونه وکړه چې متاسفانه په پښتني ټولنه کې مخصوصا د افغانستان په پښتني سیمو کې د لري باب د اواغ د دې چې د یو انګلی په د وډولو په وړاندې پیسې اخیستل کیږي داس د افغانستان سیمه چې نن سبا د انګلی په سر باندې تر لاس لکه افغانۍ تر 15 لکه افغانۍ اخلي او دا د انجلی کورنۍ ته اقتصادي سرچینه ده مخصوصا هغه بې وزله کورنۍ چې اقتصادي ځپل شوی دی او ډیر ماشومان کوچني لري او د غوی د ډوډۍ او کولو سرپناه برابرولو لپاره هیڅ امکانات نه لري نو دا یو لار ده ورته چې خپل اقتصاد خپل معیشت ور باندې برابر کړي
دوه تاسو در نه کوم نور خو خپل همکاران ته بده هم ویم او لیدونکو ته بده ویم چې په سوله زو کې موږ د دې رپورت هم خایو چې افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو د قطار په سر کې دی چې چلوګه ډیر واشیو د ملګرو ملتونو د سخت فکرمندې اظهار کړي دي وای چې شدید لوګه د افغانستان د تباهۍ په ځای ولاړ دي دا یو رپورت زموږ همکار نوشروان کلندر تیار کړی دی 16 زو کې به موږ وړاندې کوو خو ز د داوی صاحب سره ځنې نور خبرې دی غو کوم داوی صاحب د ولور باندې یو ته پوز بل کومه یو د دې اخلاقی اړخته بل د دې قانوني اړخته ډیر نړیوال سازمانونه غیر دولتی ادارې او بشری حقوقو لپاره کارکونکي ولور ناسم غنی. په افغانستان کې دا ولور ځنی خلک داسې موجود دي چې دا ناسم غنی یا غلط غنی او قانون داسې سشته دی چې د ولور په لړ کې یا پخوا وو
د ولور په اړه باندې افغانستان کې مدني قانون کې وضاحت نشته چې واخستل سي کوان اخستل سي. اکثرا په افغانستان کې په دودیز ډول باندې ولور انتباله شریعت څخه اخستل سوی دی چې ګواکې دا مہر دی، یعنی په شریعت کې د نکاح د کولو په وړاندې باید مہر ورکړل سي او د مہر هغه حد هم ټاکل سوی دی، لیکن متاسفانه په شریعت
کې دا اوس او بخای او زلګ لګ وضاحت واړم مہر چې څنګه سوال چې په شریعت کې د نکاح په وخت دی حق مہر چې ورته وي اغه مہر یا مہر چې د واده د کوم جنوی چې ودی کې د هغه لپاره وی جیداد دغه په نوم لیکل زمکه دغه په نوم لیکل نغد پیسې لیکل یا سر زر یدا سينور او دغه د وس مطابق وی او هغه د جنۍ جیداد به حق وی. هو ولور د جنۍ جیداد یا حق نه دی، فکر کوم دا خود مور اخلي خپل اخلي او جنۍ ته په کبره خنه ورکی بون پوکای.
د خبره په دغه د چې شرعي احکام اکثرا په پښتني ټولنې کې په دودیز ډول باندې تحریف ستوي دي، بل بڼه ول کول سوي ده، یعنی که تاسو له پښتنو سیمو کې له ځینو کورنۍ سره کښینی او ځینو وپوښتئ چې ولې د انجلۍ په وړاندې ول ورخلي، هغې تاسو ته شریعت مخې جوړ شریعت مهر ټاکلی دي. شاید ډېرې کورنۍ داسې درته وایي چې دا مهر چې موږ اخلو بېرته د انجلۍ دپاره یا ورته زر رانیسو یا د کور کهول لپاره انتظام ورته کوو، په دغه دپاره موږ ول ورخلو، لیکن داسې ډېرې نیسته چې هغه ولور پیسې خپل د ضرورتونو لپاره وقف کړي. او دا چې آیا قانون دلته کوم مشکل نشته او کورنۍ په دې اړه کې آزاد دي، بیرته لازم دی خبره ته چې اکثرا ودونه په افغانستان کې رسمي صبغه نه لري، یعنی حکومت پیش کې شکل نه دی چې د حکومت لخوا کوم اسفازي ووسی چې هغه د واده د تایید وکولای شي. ودونه اکثرا د کورنۍ ترمنځ کې اکثرا د سیمه کې ریچ انجن په بد کې ورکو، یعنی یو کورنی بل کورنی سره کوم دښمنی کړي دا ولې لپاره چې حال کې انجلی د یو توفه په ډول باندې ورکول کیږي.
او خپل دا به سبي وخرې ته پوسټ تاسو پر رپورت کې تاسو لګ ډیر ذکر وکړو، خو موږ غواړو زموږ د دونکو اردن کې نور هم په دې لګ پوه کړي. د صحت ماهران سوي د وړکوالي د واده تاوان او زیان سره
موږ دلته په واشنگټن کې د یو پښتني ډاکټر سره چې په بلومبرګ صحی مکتب کې درس ورکړي لږه سره وژغېدلو. هغه تاسو په افغانستان کې معمولا انجونی په یو لسکلنی کې بلاغت ته رسیږي، لیکن دا هغه وخت دی چې د دې وجود ډیرو شانو ته اړتیا لري چې واده وکړي، آرامش ته ضرورت لري، ډوډۍ ته ضرورت لري چې د دې وجود خپل تکامل وکولی شي. او دا هم راته ویل چې د کابل چې په افغانستان کې کوچنی انجونی ودیږي او بیا په کوچنی عمر کې دی امیدوار کیږي، او نه یوازې چې یو ماشوم بلکې څو ماشومان تر لپسې ژوي. تانکی د مایندو د مړینې او د ماشومانو د مړینې یو ستر کړکېش ده، او له بده مرغه له تیرو یو کال راهیسې په افغانستان کې اقتصادي وضع نور هم خراب شوی ده، او مایندې نسی کولی چې اړین د خوړو توکي چې دی وجود یې ورته ضرورت لري هغه ومومي. نو د دې صحي وضعیت نه نور هم پسې خراب شوی دی، او شاید افغانستان د مایندو د مړینې کچه 2001 کال پورې ورسېږي چې هغه وخت په دنیا کې بې ساری و، یعنی په هر سلو زرو ولادتونو کې په افغانستان کې تر 1400 ډېرې مایندې مړې کېدلې. نو اوس ویره ستا چې هغه لوی کړکېچ افغانستان تر تیرو شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته باندې یو څه قابو کړی و، هغه بېرته د افغانستان ته راوګرځي او متاسفانه ډېر مایندې له دغه کبله مړې شي.
غواړی چې دا خپل داوی سب دغه رپورت په انګریزي کې ولولي، نو د وی او انګریزي سایت یا ویب سایت ته تللی شي، یا د پښتو کې د وی او ډیو په څنګه باندې هم موجود دی. خپل داوی سب زه ډیر شکر ادا کوم چې ماته مو خره کو.
مننه
ډیره مننه. په څو لوځو کې موږ د افغان اقتصادي چارو ماهرانو مزمل شنواره سیب او اسف ننګ سیب سره خبرې کوو. خو نړۍ کې د خوراک د کمی خلاف د ملګرو ملتونو د ادارو او د یورپی یونین ګډ سازمان ویلي دي تیر کال نړۍ کې د خوراک د خطرو سره مخ خلکو شمیر 30 میلیونه نور زیات شوی دی. سازمان وایي افغانستان هم په هغه هیوادونو کې دی چې د خلکو ژوند د روزګارونو ته خطرې زیاتې شوې دي. تفصیل په دې موضوع د دیوا خبريال نوشروان کلندر په دې رپورت کې.
د خوراک د کړکېچ په ضد جوړ شوی سازمان د ګلوبل نتورک اگینست فود کرایسس په خپل رپورت کې ویلي په نړۍ کې د خوراک د سخت کمی سره مخ خلکو ټول شمیره 193 میلیونه تر رسیدلې ده. د اقوام متحده ورلد فود پروګرام، د خوراک او کرکلي نړیوال سازمان اف اے او، او د یورپی یونین په دې ګډ رپورت کې په دې تشویش سرګند کړی شوی دی چې نړۍ د خوراک سخت کمی د بحران خواته روانه ده.
په عالمی رپورٹ کې د یو سل 93 میلیونه خلکو نور اضافه یو ریکارډ دی. د خوراک د کمی او د روزګار د نشټوالي پښمرو کې د سلويخت میلیونه خلکو زیاتې د رجحان تک وکتل شي، نو د یو کال د شمیرې د تیر شپږو کالونو مجموعي شمیرونه هم زیاتې دي. نو کومه خبره چې اوس ډیره زیاته د تشویش وړ ده، هغه د خوراکي شیانو عدم تحفظ دی.
په رپورت کې ویل شوی په اوکراین د روس د یرغل وروسته په هغه هیوادونو کې د خوراک کمی او د روزګارونو ستونزه نور زیاته شوې ده چې د وړاندې نه د جنگونو خراب موسم او په نړۍ کې د پرله پسې اقتصادي چیلنجونو له وجې د مشکلاتو سره مخ وو. په دغه هیوادونو کې د افغانستان ترڅنګ ایتوپیا، هیټی، سومالیا، سویلي سودان، شام او یمن شامل دي. شیدونکو اندېښنې څرګندوي دا خوراکي بحران به روان کال نور زیات شي.
دې خبرې امکان شته چې د کال 2023 په پرتله د شمیرې نور زیات شي. مونږ تر اوسه د اوکرين ناورین ته فکر نه کوو، خو د دې مثال لکه په کمره کې د یو هتی دی. مونږ تر اوسه نه یو خبر چې د اوکرين دا بحران به د نړۍ د خوراک کمی په مجموعو کې څومره تاثیر وکړي، او دا ډیره اهم خبره ده. مونږ باید دا خبره باوري کړو. دا خبره مونږ ته د لوګې اوقات سره مخ هیوادونو د سار په وخت معلومه شوې ده. دا وخت د اوکرين ناورین ته زیات پام په دې هم ضروری دی چې دغه دومره لوی دی چې خلک به زاړه بحرانونه هیر کړي.
د نړیوال ګډ سازمان دا رپورت په داسې حال کې خپور شوی چې د خوراک عالمی ادارې ورلد فود پروګرام ویلي د تیری مارچ میاشتې را په دی خوای د افغانستان په یو میلیون خلکو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد ویشلې دي. د بهرانی هیوادونو لخوا د خوراکي مرستو په وخت یو شمیر زنانه او ماشومان په کتارونو کې لیدل کیږي. د مرستو په وخت یو شمیر افغان میرمنو نړیوالو سازمانونو ته ویلي دي چې میړونه بې روزګاره شوي چې ورسره د کورونو ستونزې لا کړکې چنه شوې دي.
هیڅوک زما پر یاد نه وي چې وکم وکم میړه مې چې په کور کې ماشومان وهي منګه بد ورځ کوي. بيخي زمونږ وضعیت ښه نه دی، هیڅوک زمونږ پر یاد نه وري. او بس دغه څه کومک د پر راغلن دوه سړي خو خو کې چې اولين ځل موږ سره کومک وکړو.
اقوام متحده په خپل یو وروستي رپورت کې ویلي اوس مهال 20 میلیونه افغانان د سختې لوږې سره مخ دي او 95 سلنه خلک کافي خواړه نه لري. نه دې ترڅنګ 10 میلیونه ماشومان د ژوندې پاتې کېدلو لپاره فوري مرستو ته اړتیا لري. نو شروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگتن ڈی سی.
اوس خبرې کوو د اقتصادي چارو ماهر او افغانستان کې د اقتصاد په برخه کې پخوانی چارواکي مزمل شنواره صاحب سره. شنواره صاحب سره مشه
مانونه خوشاله اوسېبونه لري صاحب.
شنواره صاحب، ملګری ملتونو وی افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو د قطار په سر کې دی چې له شدید لوګې سره مخ دي. انډیکیټرز څه دي؟ څه برخې دي چې دغه پوجا داسې و شو موږ پوه کړو؟
کمنګ وګورو په دنیا کې هغه مهم عوامل چې کله دوی تشریح کوي چې د غربت یا دولګي طرف ته ملکونه وړي یا خلک وړي، هغه کې څو مهم شي نه دي چې یو بیروزګاری ده، دویم خص سیستم وجود چونه لري، د حکومت د طرف نه کومکونه نه وي، نړیوالو طرف نه کومکونه نه وي، د اوبو او خوراکي توکو ته لاسرسي نه وي، کلایمیټ چینج دی چې د ماحولیات تغییر دی. دغه مسائل دي چې په هغه کې د اغه زیر ساختارونه یا سرکونه او داغې نه موجودیت دي. دغه ټول عوامل دي چې دغه سبب کیږي چې یو ملک د غربت طرف ته ځي او دولګي طرف ته ځي.
شنواره صاحب، افغانستان باندې خبره کو، خو دغه رپورت چې مونږ خودلو په دې کې یو ټکی یو مېرمن ویلو چې میړونه یې بیروزګار شوی دی، دا یوازې د بیروزګاری علت ته تاسو لګ نور پدې پوکه؟
ما څو مرجعو معلومات وکړل چې پاره کې هغه مهم عوامل په نړۍ کې د غربت کې شي. پاره کې اولینې کار تر ازي بیروزګاری ده. بیروزګاری چې یو کور ترې شي داغه تاثیر، یو کس چې بیروزګار شي داغه تاثیر په ټول کور باندې دی. او کله چې موږ افغانستان ته وګورو، په تیرو اته میاشتو کې ډیر خلک بیروزګار شوی دي په څو کټګوري. په دې په مخکینو پروګرامونو کې موږ امباس کړه یو خدای دی چې هغه بینالمللي ادارې چې په افغانستان کې کار کوي، کار په ټپه ودرو نو هغه سره په سلهاو کسانو چې کار کوي یا په زرهاو کسانو چې کار کوي هغه خپل وظیفې د لاس ورکړي. سفارتونه چې په افغانستان کې فعال وي هر سفارت سره شل پنځه افغانانو کار کوي هغه زیاتره بیکاره شو. سره د دې چې یو تعداد خارج ته لاړ ولې د هغه هغه نور خپل خپلوانو سره چا سره کومک کوي یا مور او پلار او یا ورونه هغه چې خارج ته تللی دي دوی تللی دي خزې او بچی تللی هغه ورونه پلار مور خویندې دای پاتې شوی دي چې دا هغه باندې تاثیر دی. دریم کټګوري د دولت هغه قراردادي مامورینو چې د انکشافي بودیجې نه معاش اخیسته چې هغه تقریبا د 100,000 نه زیات رسیدل هغه ټول کسان بیکاره شو ځکه دولت هغه انکشافي بودیجې نه لري. او څلورم کټګوري هغه دولتي مامورین دي چې هغه ته معاشونه نه ورکول کیږي ځکه د دولتي مامورینو اوسط معاش چې دی هغه 10,000 to 12,000 چې هغه معاش چې دوی مصرفي د میاشتې چې هغه ته یو معاش ونه رسیږي هغه فامیل مستقیم غربت پزي. او داغه تر څنګه سکتوري خصوصي فعالیتونه ودریدل په عامه توګه باندې کومګه وګورو په هر بخش کې کارونه ودریدل دي که هغه تعمیراتي کارونه دي په ټپ ولاړ دي که هغه زراعتي کارونه دي باران نه دي شوی هغه ولاړ دي. داغه تر څنګه مونږ چې ګورو نورې غټي غټي کمپنۍ خام خپل کارونه محدودې نو دا ټول سبب کیږي چې بیکاری زیاته کی او داغه تاثیر په اولګي باندې راځي.
شنوارې ستاسو په ټولو خبرو کې یو خبره چې د افغانستان د کور وا هغه د بارانونو نه کېدل نور خبرې چې تاسو کوم کړلې داول چې معاشونه بن شو بیروزګاری سیوا شو په خواني افغان چارواکي چې دي هغه دندې بندې شولې خلک له هوا د بهر لړ او یو مهم ټکی تاسو ویل غواړم چې نړیوالو سازمانونو خپل کار پټه په ودرو موږ لګ پوه کوي وس زمو پرزنت د سوال راغی آیا افغانستان کې د افغانستان د معیشت اقتصاد لپاره په کور دننه هیڅ پلان منصوبه کارخانه پروژه شینو ځکه
افغانستان یو دروسته پاتې ملکونه نه دی چې په عمومي حساب باندې دوی ورته ال ډي سي وایي دیس ډیولپ کانتریز په دنیا کې شپږتل وی دغه ملکونه دي چې دروسته پاتې دي چې هغه خپل هغه مهم ضرورتونه په داخل د وطن کې نشي پوره کولای. نو یا بل حالت باندې راځي چې عاید سرانه د هر یو کس د $0 نه چې کمی هغه په ال ډي سي کې راځي. د افغانانو په تقریبا چتیر حکومت هم د شپږسو پورې رسیدلې اوس خو شاید هغه په 200 نه هم کمی. نو په دې اساس باندې افغانستان په دې هم د ولګي په کچه پټاپ کې دی او هم د ال ډي سي ملکونو په قطار کې پټاپ کې دی. یو مسله زویما مسله د افغانستان کې داخل منګه معدنیات لرو داخل تیل لرو نفت لرو غاز لرو ولی پاغي باندې کار شروع شوی ابتدایي کارونه چې هغه وس هم تر یو اندازې پورې تنوسنه حکومت ګټ اخلي ولی پاغلې ول نه دی چې هغه د پاره په دې تر شلو کلونو کې تر یو اندازې پورې کار ونه شو ولی پاغ اندازې ونه شو چې افغانستان په اتفاق. دریمه مسله د افغانستان کې داخل تولیدات دي. د افغانستان اتکا زیاتره په خارجي ملکونو باندې و او بالخصوص منګه واردات ډیر زیات دي. حکومت کوشش ډیر وکړ چې صادرات منګه زیات شي تولید په افغانستان کې زیات شي په وې سکتورونو کې منګه خود کفا هم شو په داخل د افغانستان کې ولی داغه کې ته د حکومت کومکو د حکومت په داخل خریداري کولا یا د حکومت ضرورتونه د دغه فابریکونه بیا خستل یا د اردوی ملي د پاره او د پولیسو د پاره او د مکاتبو د پاره او د لایلیو د پاره او د شفقانو د پاره نو دې سره حکومت هم کې دا وغوی په کوم مدریدل ولی چون په داخل د افغانستان کې چې وس تقاضا په هغه اندازې نه ده نو تولید تکیږي د هغه قیمت مصرف زیات راځي ولی په بازار کې خریدار نه لري نو د خپل خصوصي سکتور ته zarar رسي. نو په دې اساس باندې خصوصي سکتور هم خپل فعالیتونه محدود کړي دي. په شلو کلونو کې د هغه زیربنا یا زیر ساختارونه لکه سرک شو مکتب شو دغه شی نه جوړ شو ولی د اقتصاد په کچه باندې پر هغه اندازې کار ونه شو چې تر څو افغانستان خودکفا او خپل خپلواک ودرېږي.
مزمل شنوار سے برا سر اوسه مونږ سره ملګری کیږي د افغانستان د اقتصادي تحقیقاتو د بنیاد مشر او پخوانی والی هغه له آصف ننګ صاحب. ننګ صاحب پروگرام کوي بخاره لوي.
السلام علیکم. سلام.
وعلیکم السلام. استاد سره خو ما لوس کړو چې لګ رسوم واخلو خو زما همکارانو ماته ویل چې دغه استاد سره رابطه شوی دا او بخای استاد سره د وخت نو مخکې پروگرام کې شامل کړی چې فکر کوم زړه بنه بدوي په دې خبره. تاسو زمونږ سوال جواب به د شنواره سپ سره ورده لوي. هغه نو ماته پوښتنه کړو چې ملګری ملتونو وچ افغانستان د لوګي سره مخ هیوادونو د قطار په سر کې ولاړ دی وا او د انساني نورین په ځای ولاړ دی. فکر تاسو څه کوي ولې د هټ افغانستان ورسېده پتیرو شروع کړو کې کله داسې ریپورت مخه ته نو راغلی چې پتیرو ته مې شکه ده سبا دن راغی چې افغانستان د انساني ناورین په ځای ودرېده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته نړۍ ته. ټول اوریدونکو ته لیدونکو ته ډیر درانه ملما شینواری صاحب ته عوامل دي دي او مزمنه عوامل هم دي او البته متغیر عوامل هم مثلا مزمنه عوامل په افغانستان کې فقر غربت دا پخوانی کټه ده چې د ډیرو کلونو نه اساسي علاج دیونه مثلا د افغانستان منابع په کار وانه کول او دا اصلا د په هر په کار یو څنګه یو واټ پات یو څنګه ملت پات ما سوال دین دا انقلابی تغیرات په افغانستان کې راغلو دا ټول ډیر مختلف وو مثلا شاهی رژیم ماتېدل بیا جمهوریت راتګ ډیر مختلفه موډلټی نه وی یعنی هم اقتصادي موډل ورته تغیر وکړ هم سیاسي بیا کمونیزم راغی هغه چې خپل شې آزاد بازار بند کړه سوسیالیستي اقتصاد ایجاد کړو دا بیا بل موډل ته هم دوا پرنه خپل کوته فیصله را دي پور کالی جوړي خبري وخت خو غربت راغی بیا مجاهدین راغلو مجاهدین هیڅ موډلټی نه درلودل بیا پسې طالب راغی دا چې هم کار راغله ځکه دا ظالمانه ده طالب تاسو په کلیپ کې یو مات پاس کمپیوټر یو ملت چې تللی کلونه امکانات په جغرافي کې نوتی کې په هغه باندې تاسو خطرناک تحریم تاسو انتوا چې په تاریخ کې بشریت کې به ساره دا ټول غربت دی غوړي چې امریکا دا باندې
نور هم همکاران تکنیکی سمشي ډیرو بخیر اثر اوسه زما همکاران د سره رابطه کوي شنوار صاحب ننګ صاحب هو یو ډیر کرا سخ نقد یا تنقید وکړه چې د افغانستان کې د وسنو واکمنو چې کوم حکومتداري چلند دی د کې هیڅ داسې خبره نه لیدل کیږي چې هغه د افغانستان معاش او اقتصاد سمولو جوړولو ته لار برابرول شي زمينه مسايده کول شي تاسو د سر اتفاق لرئ
په منګه په دې اتو میاشت کې دا توقع لرله چې کم از کم د طالبانو حکومت به یو اقتصادي پلان سره رامخ کیږي ولی په دې وخت کې دوی ونه کړی شو چې داسې یو پلان رامین سکړي چې هغه باندې ولس قناعت وکړي یا دنیا ته قناعت ورکړي یا په دې باندې د سیاره وکړي چې ولس ته یو امید پیدا شي په دې اخر ورځو کې موږ یو څو خبرونه واورېدل چې ډېر جالب وو په اقتصادي بحثونو کې یو دا و چې اقتصادي زونونو جوړول وو اقتصادي زونونه ډېر ښه کار دی په منطقي کې چې جوړ شي په دې باندې مخکنی حکومت هم کار کړی ولې غاټه سونه په اقتصادي زونونو کې دا را چې هغه ته تبعیت خارجي پانګونه راجذب کله چې په تامانه تحریمات دي تاسو راټولې دنیا مقاطعه اعلان کړي دا ته څنګه اقتصادي زون جوړي او دا غې نه ته غواړي چې خلکو ته ګټه ورسي چې خپل دغه یو بل سره ضد او نقیض خبرې دي تا ګټه نه رسي ځکه څنګه اوس په دې کې اولی کارونه دي چې باید خلکو ته کوشش وکړي شي چې دا توکي په ارزانه قیمت ورسيږي روسه دا دویم لاند محل کې باید موږ دغه څه کارونه وکړو چې د خلکو نه داولګه لري شي د خلکو مشکلات پروازي او په منځمال او ګډ محل کې موږ اقتصادي زونونو ته ضرورت لرو صنعتي پارکونو ته ضرورت لرو فابریکو ته ضرورت لرو د معدنو د استخراج لپاره هم ضرورت لرو دا ټول مسائل دي ولې په لاند محل کې مهم شي نه دادي چې خلک دغه خوراکي مواد یا اولیه مواد څنګه په خفیمت په ارزانه قیمت خلکو ته ورسیږي چې خلک راشي دویمه مسله چې ځنې کارونه دي چې حکومت کولای شي چې ډېر په اسانۍ سره شغل ایجاد کړي چې په دغه سي حالاتو کې چې کله سکتوري خصوصي فعال نه دومره ډیره بودیجه هم نه حکومت کولای شي چې ځنی کارونه چې دی خپل لکه سرک سازي دا دغه ترڅنګ نور دغه کارونه چې دی عامه کارونه دي ولسی کارونه دي د دې کې خلک استخدام کوي او دوی ته مزد ورکړي د مزد په بدل کې ورته فراکې توکي ورکړي او درې ما مثلا نړیوال کومکونه چې افغانستان ته راځي بل خصوص د دولګي په برخه کې یا د کومک چې کوي د فراکې توکو دوی هم کولای شي چې دغه ایراب ورکړي د زنې شغل د ایجاد تر چې د ماغې په اساس باندې دوی وکولای شي چې دغه فراکې توکي لاس ته راوړي نو اولیه کارونه باید د دوی اولویت په دې وخت کې دا هغه شی د پاره چې د افغانستان خلک د فقر د افغانستان خلک د مړینې نه افغانستان د مور او د ماشوم د صحت دغه مسایل ته نه په دې وخت کې دغه سرک پلانونه چې پاره کې اوس یعنی ضرورت ورته اوس د یو شی ته یو دی د سی یو غټ پروګرام شروع کی چې دغه هم تنه ایرشي او هغه هم نشي پوره کولای
راسره اوس دې پروګرام کې د طالبانو د برخه په خاطر یا دغه د مبرګون په خاطر دغه سره پرون رابطې وکړلې د یو شمیر چارواکو سره دغه څوک تیار نشو البته د طالبانو وزیر اعظم یا رئیس الوزرا د خپل حکومت درې میاشتې پس د نومبر پاتمه مولا حسن اخون یو تقریر کړی وو پاګه تقریر کې هغه یو شمیر خبرې کړې وو پکې داوا د رزق واده طالبانو د ولسر نه وکړي د رزق واده خدای کړی دا هغه یو بلټکې ویلې وو هغه داو چې وچکالی دا بارانونه نشته دی خدای ته بغار وکي چې بارانونه وشي موسمونه خشي حالات بسم شي دریم ټکی دا ویلو چې نړیوال باید د افغانستان مرستې بند نه کړي دا نور شکم د ریزونو دی په دې پروګرام کې به زه وخت وښ شاملوم خو موږ سره وړم چې ننګ سپته ور بیا ورشم او ملګری راته و چې دا وګ سم دی ننګ سپ او به خیسا زوګه کلک مشکل و ځکه موږ ایثار کړلې زه فکر کوم سازوګه و سم دی تاسو ول د طالبانو وسنه حکومت یا وکمنی چې د پدې کې اقتصاد او معیشت لپاره سپلان یا منصوبه نشته د تنقید مو پکو خو خپل خبره پوره کړئ سم دی بالکل صفاره دا سي دی چې اوریدونکو اوریدونکو په سم پويږي بالکل سم دی خبره کوي
ما ویل چې عوامل متعدد دي په افغانستان کې د فقر د غربت اما اوس تشدید کولو دا عوامل یو دم پینور عوامل هم اضافه یعنی طبيعي عوامل موجود وو د حکومتونو د ځانګړو عوامل موجود وو د نه پلان گزاري دلیل موجود وو د منابعو نه د نه استفادې دلیل موجود وو اما دا تحریم اقتصادي تحریم چې ده دا ډېر عمیق تاثیر لري یعنی اوس په افغانستان کې د دتاسوینې چټول ولست یعنی ټول نفوس 30 میلیونه انسانان ټول په غربت کې تللې دي په شارګۍ ته تللې دي لوګي ته تللې دي دلیل یې دا ده چې داسې تحریم داسې سانکشن په دنیا کې په هیڅ ملک باندې نه ده وځوي نه په بشریت په تاریخ کې نه د دنیا چې خدای ایجاد کړی ده د ټول دنیا ملکونه د یو ملک سره رابطه قطع کړي رسمیت دیوانه لري تجارت دیوانه لري راکړه ورکړه دی مشروعیت ونه لري دا ډیر سخت حالت ده او تاسو وګورئ له دې سره فقر پیدا کیږي له دې سره به د سیمې امنیت او د منطقې امنیت خرابېږي بیا په دغه سره غربت او بیچارګۍ کومه جرتونه به دي دا به نورو منطقو ته دي او بیا دا د نورو مسایلو تاثیرات ته د دې نه د اوکران جنگ جوړ پرته د دنیا توجه د امریکا توجه تامل تلار له افغانستان نه انا دا چې افغانستان به شاید یو تر بیا مطلوبه دیواد باندې پاتې شي دا سرزنشونه دا ټول ښه ویره نه لري دا ګلوبل اکونومي وضعیت څومره خراب ده انفلاسیون او تورم کوم حد ته رسیدلی ده د دې مستقیم او غیر مستقیم تاثیرات په افغانستان باندې راځي صحیح ده چې افغانستان به تجارت نړیوال تجارت خارجي تجارت ډېر نه لري اما په پیسو قوت چې د ټولې دنیا د پیسو قوت کم شوی ده او اجناس قیمته سوی دي د دې تاثیرات په افغانستان ته راځي ها د اوکرين د جنگ تاثیرات هم موږ راځي په غلادانه کې په پرا کې په غړو کې په ګاز کې په نفتو کې دا مستقیم تاثیرات هم موږ راځي
محترم ننګ صاحب تاسو چې کله نړۍ د مرستو خبره کوله نو دغه رپورت موږ خپل لیدونکو ته وی یو ټکی پکې زوې مچې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا یو خاص کړه و چې په کال 2002 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د تسلور سوا سلور میلیارډ ډالر ضرورت ته پدې کې یوازې هغه چې په د مارچ میاشتې پورې سوار لسپیسه دا برابر شوی وي نړۍ لوس کړه و نړۍ چکلا د ناتو په شکل کې افغانستان څخه د مارچ په لسمه هوته اپریشن دې مکمل کړ نو بیا د دې نرستو د لوزونه کړو چې د مرستې بکیږي او سم د ټک ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال غوښتنه کړې و داسې لیدل کېدل چې د مرستې بکیږي تاسو ذکر وکړو د اوکرين د جګړې خو دا خو د جګړې مرستې به د نړۍ بیا خپل ولي ونی و آیا د شرط دا خو نه و چې طالبان با ټول شموله حکومت جوړي د خزو حقونه با نتروړي بشري حقوقو خلاف ورزي بن کوي خپل پخوانی مخالفین به نزوروي دا علت خونه ده د اوکرين جګړې نه علاوه ننګ صاحب
د بشري مرستو پیسې کې دا ډېر تر نه کوي یعنی دا خو چې تر قیامت دغه سي جوړي راځي لکه دا اوس چې راځي دا د خیرات او د مساعدت په نوم انساني مرستو په نوم دا خو غربت زیاتیږي هغه د غربت عوامل باید لمنځه لاړ شي د اقتصاد تقویہ باید رامنځته شي چې غربت کم شي یعنی دلته باید د منګه خلک د مایانو د نیولو چل زکی نه دا چې تیار په خاط کې مایانو تورکم دا علاج نه ده بل دا چې د امرستو پیسې کوم د ودري څلور خبرې شته یو خبره دا ده چې د امرستي مدیریت له لحاظه دا مشکلات لري مثلا هغه څوک چې مستحق دی د دوی پیژندنه د دوی شناسایی بلې مسله دا ده چې له دولت سره دا چې نظارت مسله یې وجود نه لري ریپورټینګ هم وجود نه لري موږ له اوچا سره یو تړون درلودو په نوم د مشترک عملیاتي تړون په دې تړون په اساس به اوچا د مرسته کوونکو ټول سازمانونو هغې به ساحه مشخصه کوله چې دغه ساحه کې موږ کومک کوو مثلا د ماشومانو سره یا د ښځو سره یا د هغه میندو سره چې ماشومان زیږوي بیا لیاله بېجا سوي سره د ماشینو سره او دولت به بیا ساحې ورکولې یعنی لومړیتوب به دولت ټاکو دولت پکې شریک وو اوس دولت پکې شریک نه ده دوباره به دا د توضیح ریپورټینګ به بیا دوباره دولت ته کېدو یعنی چې دومره توضیح کړی دومره مرسته را ورسېده داسې یو مقدار او یو ډېره برخه د حکومت له لارې کېدله حکومت له لارې نه کېږي دا یو مشکل ده یعنی آف بجټ د انجیو له لارې مطلب میکانیزمونه ورته نشته نو کتابدین نشته بله مسله دا ده چې اډمین پاسونه په دې کې ډېر لوړ دي تاسې وګورئ چې څو فیصده نه ډېره مرسته په خپله د همدې مؤسساتو معاشاتو کې د سرونو مصرف ده د هغې چې کوم میکانیزم سره یې مصرفوي د دوی خرڅ ډېر ده هغه غریب او غربت بیا ډېر کم پکې رسېږي آخري خبره پیدا ده چې د امرست په زماني لحاظ په خپل وخت ته رسېږي مثلا اوس غربت یو دومره غربت ده دا چې بل وارې دوی پیسې راځي وخت کې تری چې غربت دومره شوی هغه بیا علاج نه شي کېدلی زما په نظر باندې دغه څو مشکلات ته جوړ نه شي دوی ورځ په ورځ دوی غربت ډېریږي
او ننګ صاحب تاسو نه زده تاسو ځکه قوم چې تاسو خو یو په خپل د اقتصاد کارپوه د اقتصاد د افغانستان د اقتصادي تحقیقات د بنیاد مشر یې په خو والی پاتې شو تاسو یو ټکی وویلو زمالي دن کې اردن کې به اخیرا دې ته پته وي چې رحمان بنره بوز دا ننګ صاحب نه زده تاسو کله کوي چې تاسو چې دا خبر اوس کوي چې افغانان باید د میانو نیو چل زده کی شل کاله خو طالبان نو هغه وخت ورته دا چل ولې نه خودل شوه تاسو اوس د جوز لري چې څنګه د پخپل د خپل اقتصاد جوړولو چل زده کی ننګ صاحب
دا ډیر جالب او مهم سوال ده چې افغانستان په ارتباط باندې هغه د اول ګن نه بعد او بل د ټوکیو کانفرنس کې په 2002 کې وشو لدې دوه کانفرنسونو نه ما سیوا موږ تلوي نړیوال کانفرنس ته کړی دي په دې تلرویش نړیوالو کانفرنسونو کې په ټولو کې تاسې د کابل پروسس استانبول پروسس دا نور تلرویش کانفرنسونو کې چې موږ فیصله هغه د افغانستان اقتصادي ستراتیژي وړاندې کړه هغه ستراتیژي موږ له نړۍ سره په مشارکت سره جوړ کړی و د غل لپاره ګروپ جوړ شوی و هغه تاسو ټولونه ورته جوړ شوی و په دا ټولو کې خاص دا و چې نړۍ دې د افغانستان دې سیستم لري نه مصرف وکړي یو د افغانستان دومره توغونه چې ډیر مه احترام کیږي دوا او نوادي ادارې سره سیستم دا ورچې نه ایستکای چې دلته اصلي خلکو ته مرسته ورکړي. اما نړۍ تر اخره پرې تا نه کوم د اخري کانفرنس کې کوو په دې جنوا کانفرنس کې تاسو کې 50% مرسته وعده و چې د دولت په لارې به کوو. اما شرطونه داسې کېږي چې مصرف نه شوی کېدلی په هر ځل همدغه فاصلې کېدلی. اما مشکلات وو بیا له دې باوجود، یعنی افغانستان دولت ته په تېرو شلو کالو کې 40% واک وو په مالي اتحاد، 80% د دې فنډ موبلایزیشن مصرف دا ټول نړیوالې ټولنې په خپله کوو. څنګه کمزوري وو دولت، کمزوری وو دولت، یعنی په ټول کې نو نه شوی کېچنې وږي چې سوال هم راکړه پیسې هم راکړه او ماشته کوم. دا ډېر مشکل دی، دا ډېر بد حالت. اما باوجود دې کپاسټی جوړه شوه، ظرفیت ډېر ښه شو، مالي لحاظ موږ پروژه صادق کولې، په ټیلی کمیونیکیشن په برخه کې ډېر ښه راغی، ولایتونو کې ګورننسي ډېر خپلې شوه، یعنی ډېر خپلې موږ خپل پروژې په خپل جوړولې. ما په خوا دې ټول سیاستمدارانو نه اورېدلې دي چې په افغانستان کې هر کله د صحیح وخت راغلی ده یا په کې غلط انقلاب راغلی ده. منګه چې څو ودرې په نظام په کلم تکو دا یو غلط انقلاب ده. نو زما په نظر باندې نړۍ هم کاری ونه کړه، تاسو څه کوئ؟ دا څنګه په ملته حق نه پېښتا کنه په نظامي لحاظ موږ ته ویل چې تیاری درځي، تیاری هغه تیاری چې امریکا ویلو کې یو څلور 50 تیاری تاسو ته در روانې دي، 15 تیاری په کې راورسېدلې، هغه نورې پاتې وایي په دې کالو کې په کاله باندې په درې کاله باندې درځي هلته حکومت لاړو. ډېر په نورو ساحاتو کې همدا سي و چې موږ ته نیمګونه دا دوی نیمګړی ټیکول، دا دوی داسې اراده وه چې دا وطن نیمګړی ټیک. تاسو ولیدل چې دوی بیسونه هڅه درې کال خطې ډکې کړې دي، کوګانې ډکې کړې، دوی نیمګړی کار کوو، یعنی پرکار نه کوو.
ننګ صاحب زه بغواړم چې تاسو نه زه نور ته پوسنو مو کومه خو زه لګ تاریخ طرف ته خپل لیدونکو اوریدونکو بوتل غواړم چې شنواره صاحب تاسو نه ته پوسو کومه څنګه چې محترم والي صاحب موبایل تاسو موبایل او د حقیقت هم د چې افغانستان د تیرو سلويختو کالو راسي مسلسل په جګړه کې دی، حمله کیږي، د خلاف جګړه کیږي، خلک به کور کیږي، د دنیا تر ټولو زیاته کډوالی شوې ده، د دنیا تر ټولو زیات خلک هلته بې روزګار شوې دي، کورونه لنګ شوې دي، جوبل شوې دي، ډېر بې وزدي ده او ډېر په دې بې وزدي کې پته رسلو کالو کې څنګه ننګ سی بول یو حکومتدار یو پلان منصوبه لرل او د نړۍ سره په شریکه کار کوو. خو د سلويختو کالو نه پخوا په نړۍ کې کاغه انډستریل ریولوشن او یعنی صنعتي انقلاب او کاغه نورې برخه وي د نړۍ یو شمېر هوادونو چې د افغانستان وروسته په وجود کې راغلل، د افغان وروسته د افغانستان وروسته اساسي قوانين جوړ کړل، خپل نوم پیدا ک په ملګرو ملتونو کې شامل شو، هغه مشرانو د جګړو په حال کې هم یو داسې پلان خپل قوم ته جوړ کړو چې هر څه وشي، ک توفان راشي، ک سیلې راشي، ک باران راشي، ک جګړه راشي، خو په هیواد کې بعد هغه معاشي نظام داسې وي چې هغه با کمزور کیږي نه، هغه تباہ کیږي نه، هغه ایواپوریټ کیږي نه، په هوا کې بالو زینه. په افغانستان کې کله کوم مشر په کوم وخت کې داسې کوم منصوبه جوړ کړی چې هغه د اوس وخت د افغانستان په ګټه تمامې دي شي او هغه کنا کام شوی ولې شنوارې سب لګمنګ تاریخ ته بوزای
ا ډیره سخته پوښتنه دا اوس ک دی باندې بزنې، یعنی داغه د علمي او بحث په داسې وکو افغانستان کې چې کله کوشش شوی چې سیستم جوړ شي او تغییر راغلی دی، منګه په دې نه یو توانېدلې چې یو سیستم وساتو. منګه ک ګورو په 13 سلو کلونو کې دا تلويخ کاله پریدا، زمن چې هر یو رئیس جمهور یا پاچا یا امیر بدلتوي دی، د افغانستان ور سره بیرغ بدل شوی دی، د افغانستان ور سره ملي شروط بدل شوی دی، د افغانستان قانوني اساسي ور سره بدل شوی دی، بغیر د کرزی نه چې اشرف غنی تر اغله پدې کې تغییر نه دی راغلی. نور پدې سلو کلونو کې چې موږ وګورو بهر یو وغه کې نو دې کې تسلسل نشته دی، او مشکل دا دی چې زمنګه مشرانو همیشه خپل ځان ته هر څه محدود ساتل، سیستم ته واک نه ورکاو، ولست ته واک نه ورکاو، لاندې واک نه لګا، همیشه د واک اغه ټول واګي د یو کس یا د دوو کسانو سره په پاس کنټرول وی، لاندې خلکو ته نه انتقالې دنه، کچرته لاندې خلکو ځان صحیح ګڼلې په دې پروسو کې نه هیڅ وخت بد تغیرات نه راتلې، هیڅ وخت بد انقلاب نه راتلې، هیڅ وخت بد مشکلات نه راتلې. یو مثال در کوم، په دې تیر شلو کلونو کې منګه په دې ونه توانېدل چې د افغانستان د ولسوالیو شوراګانو انتخابات کله چې د ولسوالۍ شوراګان انتخاب شوې نو منګه هغه ولسوال لې خلک د کلو خلک په سیاست کې داخلوله د ولسوالۍ نارسته د ولایتي شوراګانو او همدغه د شاروالانو منګه غوښتل حتی په کابل کې منګه نه توانیدلو چې د شاروال یا د کابل د میر د دې انتخاباتو کړو چې قانون واضح وي چې شاروالان به انتخابات تلل نه کوي. مشکل دا دی چې زمون کوم یو مشر چې راغلی دی هغه قدرت ډیر خوږ شوی دی. هر یو مشر ځان سره قدرت انحصار کړی دی. هر یو مشر په دې سلو کلونو کې دا مشکل و یو دوه کسانو یا پنځه کسانو یا یو ډلې سره قدرت ولسکانو انتقال شوی او دغه زمونږ ستونزه وه. سیستم په ځای منګه په افرادو سرمایه ګذاري کړې وه او افراد چې کله تغیر راغلی دی افراد د منځه تللي دي نوي کسان راغلي نوي شروع کړې ده او همدغه سي منګه ترا پاتې دی.
تپوز د والي سي محترم اسپ ننګ سيپ نام کومه ننګ سيپ
یو شاید بنیرې چې کزي په دوام کې باید وایم په پانی مشران او پر دې راهده پلان هم کاو یعنی مثلا تاسو وګورئ د دوکان دی دورې اول پنځه کلن پلان اقتصادي لحاظ دا پیر خپل پلان وو په دوام پنځه کلن پلان کې دغه چې افغانستان دی تلور میون هکتار اسمکو چې تاسو یې کولو پلان چې دا ولس ترې مستفید شي او ډوډۍ پیدا شي. مثلا هغه دوره کې بیا د هلمند دی غلې ګدام هم په ایران ته ډوډۍ ورکوله بیا په بعد دغه مثلا کندوز یا قطغن زمين زمونږه دی غلې ګدام وو ازبکستان ته تاجکستان ته ترکمنستان ته او دغه یو دوته د دې سیمې دې تمنګ کومک کاو یعنی زمنګ مرسته ورته کېدله.
نننګ سه واغ شاید بن شول ماته زه فکر کوم دا په لیکه کې لک فرق راغله دي. دوه درې خبرې چې دی هغه منګه په مستقبل باندې هم کول غواړو. مستقبل کې سب پلان کې دي شي سمون سبو جوړ دي شي په دې باندې هم کوو او د افغانستان وسنه وزنه د چیلنج او د مشکل نه د وټو لپاره طالبان څه کوي په دې هم ته پوز کوو. ننګ سه واغ زما سره سم شوی زه او غواړم چې وورو ننګ سه واغ سم شوی دی غاک خانه دسم دلنګ سه بوکستر سو پوری سميږي شنوارې صاحب اوس تاسو ویلې طالبان ما سوي څنګه چې ما په شروع کې ول چې د نومبر 28 مه مولا حسن اخون صاحب رئیس الوزرا یا وزیر اعظم تقریر کړي وو درې خبرې په کې غټې زی بیا خپل لیدون کوردونکو ته ور یادوم په دې پروګرام کې ما غوښتل چې دا غو چارواکي راشي ما سره منمنو شي خو هغه تیار نشو یو خبره دا کړي وا چې ما د رزق واده خدای کړی دا طالبانو نه کړی خدای به رزق ورکړي. دوی ما هغه دا کړی و چې بغاره وکړي چې باران نه وشي فصل نه وشي. درې ما دا کړی و چې نړۍ دی د افغان حکومت د طالبانو د حکومت سره مرستې وکړي. پر یتو میاشتو کې تاسو کوم داسې مونږ ته ویل شي چې داسې کوم منصوبه غلري د دې نه علاوه چې هغه د افغانستان معیشت او اقتصاد د تباکي تب مکمل توګه تباکي دونه بچکولو پلان وي پکې یا دا چې د انساني نورین په ځای ولال د افغانستان چې دی دا ورپری نه وزي مونږ پوه
د سیدی بنری صاحب دا درې خبرې چې دوی کړې دي په دې کې شک نشته چې خدای رزق ورکوي ولی خدای وایي چې تاسو وګرځئ ورپسې
اغه شین اوشنواره سپ اوشنواره سپ زبخنه غواړم زبخنه غواړم ما سوال زکو کو چې ننګ سپ واک کټ شوی ونه زغواړم چې ننګ سپ هغه خبره پوره شي چې بیا بده باندې ننګ سپ خبره کوي نو هغه نو په اخر کې بیا تاسو دوړو نه بځه در اتلونکو مستقبل لپاره مشوره غواړم د دې نه مخکې خو ننګ سپ اول او بخای تاسو وک سم نو زغواړم تاسو خبره پوره شي پوره کوي
او بخای زه هودې مدامین صاحب خبرې زمنده استاد د ملګری امام ده ترجمه ورکوم چې ګستاخی و نه سي په هر حال یو مثلا کوم وی چې افغانستان کې پلان گزاري کېدل یعنی په افغانستان کې پلان گزاري موجود و چې د افغان په پلان کې ډیر زیاته غلا مونږ وکړه مونږ مشرقي کې فیصله د غلې او د زراعت فیصله یو قدم یعنی دا چې وخت پاکستان ته مونږ زمږه تبدیل نه لږ مونږه مې وجات ډیر زیات دوی خاندار نه دا پلان سری په لار هغه ما وی چې پلان دولتونه د تفاوض نه وو او بیا په دې سې لوی انقلاب راغی چې زمونږ په تسوی نه پورته خو تاسو پورې د شوروي اتحاد هغه تسخیر او استیلاو چې ملکونو نیول دا خو د افغانستان د سوی نه ډیره پورته خبره وه هغه د اشاره حکومت نسوای کولی چې دومره لویو لوبو په وړاندې بیا تله دا د امریکا دو برابر لا سپتمبر ما سره راغله دلته امریکا ته ټول دنیا ته سپه بیا د امریکا سره 50 ملکونه په شراکت کې وله شپږ تاریخ ملکونه په مالی لحاظ په شراکت کې وله اما دوی وګورئ چې دلته یو نظام د ثبات لپاره بنیادی همکاریان نه وي منګه په دې شنو کلو کډیر کوئی کارونه شو هغه هم د حساب وړ دي کم له کم 14 میلیونه انسانان دا تعلیم او تحصیل کې مصروف پټ میلیونه جلکای په تعلیم کې مصروف وي منګه فراغت دی پانتونونو دا ډیر زیات شو یعنی ډیر لوی او حد ته ورسید او په هر حال روبوتونو په جوړولو کې منګه په امریکا کې اول راغلی یو پټیرو یو ادو کې زمنګ د ماسیلینو رقابتونه هغه لوړ لوړ میډالونه ګټلې دي فوټبال کې په نورو ساحو کې په صنعت کې هتا ډېر پرمختګونه موږ شروع کړی وو داسې یو خدکفایي حالت ته روان وو د بندونو د جوړېدو کار روان وو د لویو میدانونو د ایرپورټونو کار روان وو زما په نظر باندې که دا جګړه نه وای موږ په دې ورځې دوه پلونه جوړولو کما پورس کې به شل پلونه ړنګېدلو په جګړې کې منګه دا د دولت سازي او د اقتصاد سازي کار داسې وکړو لکه په اور کې چې د ابریشمو کاروبار کوو لکه د وریخمو کار چې کوو دکانداري کوو دا کله پاتې کېږي دا سوځيږي
کارپو هپ تو غوونه ساسو پلان ساسو نو غواړم خو ما یو تپوس کړو د محترم شنواره صاحب نه وغه دا چې د طالبانو پلان سره د طالبانو پلان ما مخکم ویلو پر پروګرام کې ما کوشش کړو چې غزرا ول ما خپل پلانو خو موږ ته خو را نغلل البته هغه په خوانه پلان ز بیا تکراروم او غوا دا چې مولا حسن اخون صاحب رئیس الوزرا د خپل حکومتداري په درې میاش نومبر پاتشتما چې کوم وینا کړو پکې درې خبرې وي خدای ته بغاره وهل یا دواګانې وختل باران کوشي نو موسم که خشي فصلونه بوشي او د نړۍ نمرستي وختل اوس پر اتو میاشتو کې محترم شنواره صاحب تاسو موږ ته خبره کوله د دې لخوا د اقتصاد د معیشت لپاره کوم پلان او منصوبه شته بل دا چې د افغانستان ملګری ملتونو وي د بشري ناورین په ځای ولاړ دی غرزیدون کې د تواکیدون کې د ټکی ملګری ملتونو وي د دې د بچکی دوه لپاره څه پلان دی لري تاسو معلومات لرئ
خبرې تاسو یاد کړئ په دې کې لاندې یو دقیقې لګاوه کبا په دې کې شک نشته چې خدای رزق وعده کړی ولی خدای وایي چې رزق لاټه پسې وځي ور پسې وګرځي چې حکومت دا خبره کوي چې زنه ګرځم دې پسې او زه دا غنه کوم او بس صرف خدای ته صبر کوم او بس په تیار په خلی کې راضي دا هیڅ قابل دا غنه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکړ سره سوال کوي هغه ورته پیسې ورکړي چې په دې باندې تبر واخلا او رسې واخلا او بیا زه غر ته او د غر نه لرګي راوړه ترڅو وي په دې باندې کار وکړه یعنی دا د اسلام هغه تعلیمات دي دویم باران تقاضا په دې کې هیڅ شک نشته چې خدای نه خلق باران غواړي خدای نه غواړي ولې په قران کریم کې یوسف علی السلام هغه کیسه ډیره واضحه هغه ده چې حکومت باید پلان او تدید لپاره چې خوشحالي راځي څنګه راځي هغه لپاره څنګه د خپل وګړو د ژوند ساتلو لپاره کار وکړي په دې باندې دوی خپل مسؤلیت نشي راپکولای آلته دا خبره کوي بیا نقیزه خبره دار ته وي موږ سره د خارجيان کومک وکړي کته په خدای باندې صحیح توکل لرین بیا د نړۍ نه ولې غواړي او مشکل دلته دواړو کې د نو په دې اساس باندې خبره دار
شي نو تاسو وایئ چې ورسې چې دی واځي توکل بالله تناستي
دوی هغه صحیح توکل هم نه کوي کچرته هغه یو حدیث مبارک کې راځي چې پاغي کې راځي وایي چې کچرته تاسو په الله تعالی باندې صحیح توکل کولې نو د مرغۍ په شان دی وایي تاسو ته رزق درکړي وایي چې سحر په تشې خې ټیوزي او ماقام دک کې راځي ول دلته هم ته خبرې د څه کوي چې په الله تعالی توکل وکي او الله تعالی ته بغاری وکي بیا وایي چې دنیا دې راته پیسې را لېږي نو مشکل د دوی خپل هغه غوسه پورې هغه ذهني هغه یو بل سره نه دی برابر چې څنګه خلکو ته دوی هغه ورکړي اوس راځو آئنده پلان د پاره بنری صاحب د دوی دوا هغه باید وکړي لکه مخکې ما وویل یو هغه ایمرجنسی پلان دوی باید جوړ کړي د افغانستان د خلکو د پاره د افغانستان د وګړو د پاره اقتصادي پلان چې په هغه کې هغه اولیه مواد دا غي څنګه لاس تر اوړل دي هغه زمنګ زراعتي توکي دي چې هغه څنګه کیږي څنګه موږ کولای شو چې د خپل داخلي تولیداتو نه استفاده وکړو چې د خلکو لږه کم شي د خلکو غربت کم شي دویم په تولیداتو باندې یا په وارداتو باندې په اولیتو کې موږ باید ملکونو سره بل خصوص چې هغه ملکونو سره طالبان خره وابط لري لکه چین پاکستان ایران منځنۍ آسیا دوی سره خبرې وکړي او د دوی د حکومتونو نه یا د کومک په شکل یا په ارزانه توګه باندې اولیه مواد ټول افغانستان ته وارد کی ترڅو د خلکو غو ضرورتونه پوره کړي. په منځمهاله او ګدمهاله کې چون دلته د دوی وسه پورې هغه حکومت ته جوړ نه دی، اقتصادي ټیم یې صحیح جوړ نه دی چې دوی وایي موقت یا سرپرست حکومت دی، نو دوی نشي کولای چې منځمهاله او ګدمهاله پلان نه جوړ کړي. چې دوی هغه لنډمهاله پلان هم جوړ کړي، هغه ایمرجنسي پلان هم جوړ کړي چې ترڅو په افغانستان کې فقر نور زیات نشي، خلک ولګې سره نور مخامخ نشي، پسې هی بخش کې امایندې او ماشومان مړه نشي یا د غوي کچا لوړه نشي د مرګ امید. نو په دې اساس باندې دوی باید یو عاجل پلان وکړي او د نړیوالو حکومتونو سره د دې د دوی د لارې نه کیږي، د ملل متحد د لارې نه کیږي، هغه په یو شکل باندې په غیر مستقیم توګه وصل کړي تر څو افغانستان ته ګټه ورسي.
هم دغه تپوز د ننګسب نکوم او خره تپوز وي کوم ټکي چې موږ د توکل ویلو هغه اوریدونکو لیدونکو چې غواړي دا دی ویلی وای نو څنګه چې محترم شنوارې سیبول د قران پاک د سوره الجمعه آیت نمبر 11 د واخره ټکی داده والله خیر الرازقین، یعنی الله تعالی غوړه رزق ورکون کوي. دا هم هغه ته مولا حسن اخون سه اشاره کوله. ننګ سیب پلان منسوبه سکه د شپ اخر کې هغه
د دین معقوله خدا ده چې توکل او تواکل ډېر فرق لري. دا کار چې سړی کارونه کې زحمت ونه کوي نو هغه مغایر د دین دی حکم ده چې الا وان نفت لن تموت حتى تستكمل رزقها. انسان به تر هغه نه مړ کیږي مګر دا چې خپل رزق پوره کړي، یعنی پیدای او دا کوئی کار درته وي. زما په نظر څو مسلې دي چې باید کار کې وتی. یو څه هکې مشکل دي طالبانو هم څه چې هغه شاید بسیط وي، یعنی زه په دې دوه غایلک کې طالبان ډېر ملامتوم نه. اوله لویه یو لوی مسله چې په خاطر دې چې طالبان په کې هم نقش لري هم کم، هغه د ستتي په افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت قانون باندې دوی حکومت توای چې موږ موجود یو، هم دا نه کورنۍ او نه هم نړیوال رسمیت لري نه مشروعیت لري. دومره مسله چې د افغانستان پرځای په تنظیمي توجه بم کمیږي، مدد بم کمیږي، فشار بم زیاتیږي په سبب د اوکراین د جګړې او تباعات کې تلل. دریمه مسله چې د وچکالي ډیر خطرناک آفت ده، دا د افغانستان د نیم وګړو هغه ډوډۍ کموي. موږ په کال کې څه د پاسه 1,000,000 تن غنمو ته ضرورت لرو، غلو ته ضرورت لرو. په افغانستان کې اوس 3,000,000 تن غنم موږ نه شو تولیدولای.
نن سه ډیر سکند کې خبره پوره کوي، وخت راسره ختم شو. ډیر سکند کې
ولا مسله دا ده چې په افغانستان کې اقتصاد محوره دولت نشته، د برنامو دولت نشته، ظرفیتونه نشته. هغه څه چې اقتصادي چرخه په چرخ راولي هغه عناصر نشته، لکه بازار، سرمایه، مشارکت او د سیمې ازادۍ، د بانکونو ازادۍ. داسې دې ته ورته مسلې دا نه سمځي.
محترم اسف ننګ صاحب د افغانستان د اقتصادي تحقیقاتو بنیاد مشر دی او پخوانی والد مزمل شنوار صاحب د اقتصادي چارو ماهر دی، په خوا چارواکي پد شوی. تاسو ټول محترم مېلمنو زړه شکریا ادا کوم چې پروګرام کې ما سره مېلمنه شوی وای. ډیر مننه. زه یو ورکوټ د مخلب چې برت راشم نظری معلومات لا پاتې غره سره شریکو راځو اوسه.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د مېلمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
ملګری ملتونو وی افغانستان د نړۍ د شاته پاتې دوګي سره مخ ته وادونو د قطار پر سر کې ولاړ دی. د وایس اف امریکا ریپورت وی چې وس افغان میندې پلرونه خپل وړم شومان چې دغه ودونه کوي او د کور حاجت یا ضرورت پوره کولو لپاره ولور اخلي. ملګری ملتونو وی افغانستان د اقتصاد او د تباہی په ځای ولاړ دی. سړون کوي د طالبانو سره داسې کوم پلان او منصوبه نشته چې هغه د افغانستان د دې مشکلاتو نره وحکو لپاره کوشش وکړي. البته یو خبره چې هغه کوي خدای پاک رزق ورکړي اون کې دویمه خبره دا چې بارونه بکیږي او دریمه خبره دا چې نړۍ د ورسره مرسته وکړي. دا ټول هر څه په داسې حال کې کېږي چې افغانستان حکومت د طالبانو د اگست په 15مه په واقع کې راتګ نرسو تر څو پورې چا هم پر رسمي ډول پیژندلې. علت یې چې دا وایي چې هغه د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي، د نړۍ سره چې کوم لوزونه کړي هغه نه دي پاللې. مثال په توګه هغه ټول شمول حکومت نه جوړ کړل. دا سينور دا پروګرام کته سو بیا مو ورته لغواړي د ویو ویډیو ویب سټ یا فیسبوک او یوټیوب ویو ویډیو باندې ورته کوټه شي. راتلونکي خبرونه د افغانستان مېرمنو په چیلنجونو مشکلاتو دا قربانې د منځ شهید هم دا د نوې پروګرام زه رحمان بونرایم په مخه بوخه.